پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو نیولې، خو چارواکي هلته د کمانډو ځواکونو د استولو خبره کوي. تر خبرونو وروسته به د دې جګړې حال درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د اورزګان په گیزاب کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د طالبانو لاسته ورغلي. د کابل پولیس وايي هغه وسلواله ډلې ونیول چې له خلکو یې باج اخیسته، او د ډونالد ترامپ کمپاین د دوه کلیدي ایالتونو په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوی وبایللې. بشپړ خبرونه. د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. د گیزاب امنیت قمندان لالی ازادي رادیو ته ویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ نیولې او بازار کې هم حضور پراخ شوی. لالی وایي یوازې د گیزاب امنیت قمندانۍ له امنیتي ځواکونو سره ده چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
یو قمندانی زموږ په لاس کښې د نور ولسوالي وو، نو د امنیت دا بله طالبانو په لاس کښې دي. بازار یو قمندانۍ کښې موږ په حاضره بلي یو. جګړه درنه روانه ده، قمندانۍ ته مینونه واخلي.
د اورزګان د ولایت مقام بیا وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې. دا چې ولسوالۍ لرې پرته ده، د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو کره کول ستونزمن دي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډله یې ونیوله چې ارغندې سیمه کې یې له سوداګریزو بارونو یا محملو باج اخیسته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي دغه یولس کسیزه ډله ارغندې دروازې ته نږدې د پولیسو په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیول شوه. وزارت نیول شوي کسان د جنایتکارانو ډله یاده کړې او ویلي دي چې له اووه میله وسلو سره یو ځای د پولیسو لاسته ورغلل. وزارت د دغو نیول شوو کسانو او ترې د ترلاسه شوو وسلو انځورونه هم رسنیو ته لیږلي. دا کار داسې مهال کیږي چې دغه ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د فراه پلاش جوین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د امنی قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو د سپرلۍ موټر پرون ماښام د ایران له پولې فراه ښار ته روان و چې پر ماین برابر شو. تر اوسه معلومه نه ده چې ماین د چا لخوا ایښودل شوی و. فراه هغه ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او ښار ته نږدې شاوخوا سیمونه یې کله ناکله د ناامنیو راپورونه خپرېږي. پکتیکا کې یو وسلوال کس په هغو کسانو ډزې کړي چې د ډوډۍ اخیستو لپاره د یوې نانوایۍ مخې ته ولاړ وو. دغه ولایت کې د امنی قمندانۍ د ویان مرستیال محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې یو ملکی او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
تیر ماښام شرنې مرکز کې وسلوالو مخالفین د لورې څخه د اقلچکي برید په ترسره کولو سره چې شپږو تنو ته یې مورچه ولوړل، چې په هغوی کې یو تن د ملي اردو سرباز دی، همدغه په شهادت سره رسېدل دي، او یو تن بل ملکي وګړی دي چې همدغه په شهادت سره رسېدل دي، او څلور تنه زخمیان دي.
تر اوسه د زخمیانو هویت نه دی په ډاګه شوی چې ملکیان دي او که دا هم د ملي اردو سرتیری. د امیری په وینا برید کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډونالد ترامپ کمپاین د دو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالد ترامپ خبرداری ورکړې چې په ناویدا او نورو ځایونو کې به نورې حقوقي دعوی درج کړي. ښاغلي ترامپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې شوې دي. د ترامپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ترامپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د ولسمشرۍ د دغو لانجمنو ټاکنو د وروستیو رایو شمیرنه روانه ده، او ولسمشر ترامپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ویلي چې د نومبر د درېیمې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلی شوي دي، خو په تیرو ټاکنو کې او د رایو د شمیرنې په پروسه کې د بې نظمیو نښې نښانې نه دي لیدل شوي، او ترامپ هم د خپلو ادعاو د کروالي لپاره شواهد اړوندو ادارو ته نه دي وړاندې کړي. بلور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په خوانی مرستيال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام وو او سیدا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشرۍ له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروسته رائے په شمارل کې دودي. جو بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل له شک پرته که ټول رائے وشمیرل شي د دای به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایدن د 270 الیکټرل کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې شوی دی. هر کاندید چې 270 رایو پوره کړي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د گیساب امنی قماندان وای
قماندانی موږ په داس کې د نور ولسوالي او د امنیتي تدابیر کاروان په داس کې بازار یو قماندانی چې موږ په ځای دی ویلو
د دې جګړې جزئیات لږ وروسته په خبرونه کې. په افغانستان کې جګړو د انساني تلفاتو ترڅنګ چاپیریال ځپلې
نړ ولادت زنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې لمنځه تللی دي. په ځینې مواقعو کې اور لګیدنه پکې شوې ده.
د کندوز په لری پروتو سیمو کې یو شمیر انجونی د دوی په نریزیا رضایت ودی شي.
پنیکا کی اساسي او اړین شرط یعنی انجلی او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظ د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
او په دې خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتو په اړه تازه جزئیات ترکو. د روزګان د گیزاب ولسوالی بازار ته طالبان ورننوتی. په مرکز ترین کوټ کې چارواکي وایي چې هلته تازه دمه ځواکونه استولې دي. وضعیت کړکېچن دی. له خپل خبریال شریف الله شرافت څخه تازه جزئیات اخلو.
د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ د ولسوالۍ او د ملي امنیت ودانی او د غراز بازار تیر شپه تر درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د یادی ولسوالۍ امنیت کمانډان لالی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې د افغان امنیتي ځواکونو امنیت کمانډانی او د ملي اردو یو کنډک په لاسونه کې دي. او په خبرې کې چې اضافي سرتیري ورونه رسیږي نو هغه به هم د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. او د دې یو شمیر نورې لري امنیتي پوسټ هم د تیر شپې رئیس وسلوالو طالبانو ماسره کړي او د دې اړیکې ورسره پرېستوي دي چې لا هم د وسلوالو طالبانو تر ماسره لاندې دي او که د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي.
تلفظ موږ به راغ نه مانی چې تلفظ موږ په بل مې سره خبر یو په بل مې سره خبر یا یو کوم باندې موږ په داس کې د نور ولسوالۍ او د امنیت تدابیر کاروان په داس کې بازار یو کوم باندې چې موږ په ځای دی ویلو
کمانډان وای. اوس هم په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د اورزګان ولایت د مقام مسولین هم په گیزاب ولسوالۍ کې جګړه مني. خوایي یادی ولسوالۍ ته تازه د سرتیری رسیدلی. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا دا خبرې رد کړي چې ګڼي د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار د طالبانو نیولې وي. سایل بیا دا تایید کړی چې په یاد ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د طالبانو لاسونه ته لوېدلې او دغه راز په ولسوالۍ کې د محبس یوې ودانۍ ته هم وسلوالو طالبانو اور اچولی او سوځولې ده.
تیره شپه بیا هم تازه دمې ځواکونه دی ولسوالۍ ته ورسېدل چې کمانډو وه او له میشتو ځواکونو سره یې په همغږۍ او په ګډه د وسلوالو طالبانو هغه پلان چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلودې شنډ کې او له منځه یې ویوي. مخکې چې کوم راپورونه خپاره سوي وه یا خپرېدل د دې ولسوالۍ د سکوتېدو ما خو مخکې هم دا موضوع رد کړې وه بیا یې هم ردوم. او همداشان هلته د کومو امنیتي مراکزو د پټاویدو او سوځېدو چې دا راپورونه خپرېدل نو دا کاملا بې بنسټه دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لو د ماشام ترو په منسني سپ 12/18 په ټول افغانستان کې نن د جګړو پر مهال لا طبي منابع څخه د نه استفادې ورسته په افغانستان کې شاوخوا 30 کلنې جګړې نه یوازې د انساني زیانونه اړولې بلکې د دې هوا طبیعت هم زیانمن کړی دی د جګړو دوام هم د چاپیریال او طبي منابع د خوندیتوب په وړاندې غټ ګواښ ګڼل کیږي د موضوع تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې
افغانستان هغه هیواد چې له شاوخوا 30 کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل دی که څه هم ویل کیږي چې افغانستان د طبیعي منابعو ځنګلونو په لرلو سره یو بډای هیواد دی خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هیواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی د ملګرو ملتو سازمان د نومبر 6 په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 46,000 هکتاره ځنګلونه وو خو د 30 کلنو جګړو له امله د دغه ځنګلونو له 30% پورې وهل شوي دي
کونړ ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د لمنځه تللي دي په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده خو دا حالت همداسې دوام وکړي او دا شته طبیعي منابعو ته ډېر زیان پیښیږي او نور هم لمنځه ځي
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره اسمار غازی آباد ناړۍ سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده د بدخشان والی محمد زکریا سودا وای طالبانو او غیر مسؤول وسلوالو لنامنیو نه په ګټیا خستنی هسی کړی چې دغه ولایت د یاوان راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو لکانونو څخه د ریکشوی لاره چې ډیر عاید لري ګټه واخلي په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت وای جګړو د هیواد په پراختیا پروژو منفی اثر کړی دی د دغه وزارت مسؤلین وای په هیواد کې شاوخوا 1,600 قانون ثبت شوی چې ډېرې د حکومت تر واک لاندې دي خو ځینې د نامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کیږي د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې دا چې هلته زورمندان او وسلوال مخالفین دي افغانستان قانون هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي مسله د وسلوال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانون نه مؤثره ګټه واخلو
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
نه بعد مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنگ دغه افراطګرایي د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولې
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیرنه دوام لري اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په انتخاباتو کې د درغلیو دعوی کړی دی او داسې ښکاري چې جو بایدن بریته نشته شوی دی خو که چېرته دا دعوی وڅېړل شي بیا به معلومه شي چې قصه څرنګه روانه ده په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي خو اوس کندوز ته مخه کوو په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زور د نجونو ودولو ته اندېښنه شي دوی وایي د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره باید د دولتي ادارو سربیره مدني فعالان دینی عالمان او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپور لري
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کموم رنجونو پر ودولو د اندېښنې په خودلو سره وایي چې د مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کموم رنجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې د ښځو د حقونو فعال ملالۍ سات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز در بسیاری موارد دختر به صورت کم ازدواج میکنن و با یک عباره ازدواج برایشان
تعلیل هم لیدل کیگی چنجونی په کم عمر کې واده کیگی او په کم عمر کې واده پریتبل کیگی دغه چارې بد او ناسمې پایلې لري ځکه هغه شمیر جونې چې په کم عمر کې ودونه کوي ښه راتلونکی نه لري مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي
د اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زور وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخه پاتې کیږي
به نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشون به سن خود به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضریږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده
د بشری حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د دې کار مخه ونیول شي ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د کندز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبې قیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی نجلۍ او هلک رضایت دی کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي
د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته
در قرا و قصبا در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر اقتصادي ستونزې د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډانل ترامپ په انتخاباتو کې د درغلي ادعاوې کړې دي د ویلې دي چې په هغو ټولو ایالاتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي خو وروستي راپورونه ښیي چې جو بایدن بری ته ډېر نږدې شوی دی نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې
د سیال کې چې د امریکا په هغو ایالتونو کې چې د سیالۍ اصلي میدان ګڼل کیږي د رایو شمیرل دوام لري او ورڅخه معلومیږي چې جو بایدن بری ته نږدې شوی ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد پر دیموکراتیکه پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه ری خپور شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د سیال بریالی شوی دی د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي د بیلدی چې شواهد وړاندې کی ویلي د انتخاباتي درغلي په خاطر به رای ورکوونکي او د هغو ایالتونو یعنی هغه ټول ایالتونو چې بایدن پکې ګټلې ده زموږ له لوري له حقوقي دعوی سره مخامخ شي ټویټر د شاغلي ترامپ پر دې ټویټ دا ټاپه وهل چې شای منحرفونکي معلومات ولري د رایو لشمیرلو سره په دوو برخلیک ټاکونکو ایالتونو جورجیا او پنسلوانیا کې د بایدن رای ډونالد ترامپ ته په نږدې کېدو دي اوس د بایدن الکترول کالج رای 253 دی حال دا چې تر دې دمه د ترامپ کالج الکترول رای 214 دی خو د بری لپاره 200 اویا رایو ته اړتیا لري نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتی په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري د بایدن رای ترامپ ته پنځ دی کیدو دی او اوس د هغو سیمو رای شمیرل کیږي چې هلته د بایدن دیموکرات ګوند ډیر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دوو ایالتونو کې ډیر رای وګټي د امریکا ولسمشر غوره کیږي. پنسلوانیا شل الکترول رای لري او حاضر دمه د ترامپ د رایو فیصدی په کې ډیره ده. همدارس جورجیا شپاړس الکترول رای لري او بایدن نږدې دی چې په دې ایالت کې وړاندې شي. بایدن په ایریزونا او نووادا کې هم تر دې دمه تر خپل سیال وړاندې دی. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو دا شکایت رد کړ چې ګنې جمهوری پالو د الکترونیکي رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضی وویل چې دا شکایت د چهارشنبې په مازیګر او د وروستنیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالد ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ایم سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
سٹارز ان سٹرایپس ورسپانې چې له امریکا خبريږي او تر ډیره پر پوځي مسایلو لیکنې خبروي په خپل پرونی غنه کې د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د لګښتونو د سار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خبره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پر تله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورسپانې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنګټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړی ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. د غراز دی شفاهي موافقې لمخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوز پر تاسیساتو دوه واره حملې کړې دي. ورسپانه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. بریتانوی ورسپانه ټلګراف پر کابل په هنتون د دوشنبه ورځ پر حمله لیکنه خبره کړې چې د مړو شمیر د ورسپانه په حواله له 22 څخه 15% ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 60 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو په هنتون ته راتلل. خو د ورسپانه په حواله د دوشنبه ورځ حمله د په هنتون فضا د تل لپاره بدل کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمۍ سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلور محصلانو دنیا چې ملای ټپی شوی نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګیدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوی د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوی دی. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورسپانه زیاتوي تیره سه شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روان دي.
ازادي راډیو د سهار لو و د ماشام ترو په منځني سپه دوله شپږنیو پټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په ازادي رډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. هغه راپورونه چې د ازادي رډیو لارې تاسو اوري د هغو متن د ازادي رډیو په ویب پاڼه کې تاسو ولستل شي. همدارس کوم مرکې چې د ازادي رډیو لارې خبرې شي هغه مرکې کې چرته تاسو غواړي چې بیا ووري د ازادي رډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. اوس موږ 19 پروګرامونه چې د اونې پترس کې په بیلابیلو خبرونو کې خبرو هغه د ازادي رډیو وې پانه کې بیرته تاسو ته شو خو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رډو په وې پانه کې تاسو کتل شي. ویډیو راپورونه چې ازادي رډو چمتو کړی دی هغه د ازادي رډو په وې پانه کې تاسو کتل شي او یو شمیر نور مطالب هم په ازادي رډو ډاٹ کام کې شته. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو متخصص ډاکټر وای
د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وجون کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل شي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداویونه کې خپل وزن راکم
لکه
دوی په نسبانه دغه امراض رامنځته کېدل شي. دغه ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداویونه کې او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونیسي. د هغه تدابیرو په اساس باندې بیرته کولای شي خپل وزن کنټرول کړي.
تر دولسمو بچو وروسته د متخصص ډاکټر دا څرګندونې په تفصیل روختیا د شمنشتمنی پروګرام کې اوریدل شي. وخت بیا دلري تر دولسمه بجو وروسته البته دولسمه بجه لند خبرونه لرو.
ستاسو لا پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم د زابل ولایت سمزور له وسایل زنجیر څخه دلته کلینیک جوړ شوی دی. په کلینیک کې د مریضانو ورګي داخله ګوډي د کوچنیانو مواد ګوډي چې شیدې ګوډي هر څه چې ګوډي دغه د کلینیک تر راځي دا ټول په وایسو باندې ور کوي. د خوارو د غریب نارانه کاروي د لکیږي د مسجد نارانه کاروي د لکیږي په دغه پر سر چې کوم مسوین ولاد دي دغه په لټون دی وسی دغه معلومات دی وسی خلک ډیر سره په آزاد دي ولا وسی لارن لاغه د فرار مو جواب
مسلمانان تر موټر لاندې سوي څپه سوي باید دا دمبر یو څلر بردار سي او جوړ سي. دا سره کم کړيږي چې د کندهار د شهر څخه د باید پولیس تر جړې پر راځي نه تاسو جوخيږي. دا دمبر باید یو څه تراخ شي. دا د حکم بار دي
پیغام دادی مرزا ایمن ماجری دا بشزار تخه مجرسی بس پا دا وقت لیکنی که یا دا تنک پرغیرش که ورزی تیر و بز مرزا عبدود مقامات از مرزا آوال جو رسیدی چه مرزا کومک ویسی هم مرزا مرز سرا ورسیدی مرزا در دا یخ تا بس اوال سرا دا دنیا ناسی ها سرا مالی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموش پرونی په منځنۍ سپه دولس شپږنیو پټول افغانستان کې اوري. د سپورت لډګر دا خبر لرو چې نن د افغانستان په وخت په شپږنیو بجو د ماښام د هند د غوړه لیګ لوبو په ترڅ کې سن رایز حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره لوبه کوي. په سن رایز زر حیدرآباد کې د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. دا لوبه د سن رایز حیدرآباد لپاره خورا مهمه ده. کچرته دا لوبه وګټي دوی د غوړه لیګ پایلوب ته لار پیدا کوي. پرون د په لومړي سیمه فاینل کې ممبئی انډینز له ډیلی کیپټل سره مسابقه لرله او په دې لوبه کې ممبئیز انډین د 200 منډي وکړې. 500 لوبغاړي وسوسېدل خو د دې په جواب کې ډیلی کیپټلز یواز 133 منډي په شلو ورونو کې وکړې او اته لوبغاړي وسوسېدل چې د 500 منډو په تفاوت ممبئی انډینز د لوبه وګټله او سیمه او پایلوب ته لار وکړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
دولسمه بچی شپې لند خبرونه له اسد الله الدین څخه اور
د اورزګان په غیزاب ولسوالۍ کې د یو چارواکي په خبره مهمه دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي د غیزاب امنی قماندان لالي ازادي رادیو ته ویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ او ملي امنیت ودانۍ ونیولې او بازار کې هم حضور لري دوی وایي چې واځي قمانداني له پولیسو سره ده د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیول چې ارغندې سیمه کې له سوداګریزو بارونو یا محمولو باج اخیسته د کورنۍ چار وزارت ویلي چې د غي ولسکسي زډاله نن سهار ارغندې سیمه کې نیول شوې ده د فراه په لاش جوان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او درې نورې ټپيان کړې دي دغه کسان پرون د ایران له پولې د فراه ښار ته روان و چې موټر پر ماین برابر شو پکتیکا کې یو وسلوال کس په هغو کسانو ډز کړی چې د ډوډۍ اخیستو لپاره د وینانوایي مخې ته ولاړ و دی پیښه کې د ملي اردو یو کس وژل شوی یو ملکی کس وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي د ډونالد ټرمپ کمپاین د دوو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوی وبایللې بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخوانی مرستیال او د ترامپ سیال جو بایدن له امریکایانو غوښتي چې آرام پاتې شي دوی دغه غوښتنه داسې مهال کړې چې هلته له ټاکنو وروسته په یو شمېر ایالتونو کې لا هم د رایو شمېر دوام لري
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مخکې موږ ونکړای شوې چې تاسو راغلي سمې سونه ولولو ځکه تخنیکی ستونزه و او یو یادونه وکم چې دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شو دی تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې پر خبرونه کې برخه واخلي هم دراز د سکایپ لارې د خبرونه له میلمنو پښتنې وکړي او تر ډیره تاسو هڅه کوي چې خپل پښتنې په لنډ وکړي او د غزنی په ارتباط پښتنې مطرح کړي اوس روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو
روختیا د ژوند شتمنی
سلامونه تاسو روختیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری په دې خبرونه کې ز مورسل سازیم او د موکسره میلما ډاکټر سیب فضل احمدزی د داخلي متخصص میلمدینن کومه موضوع مو چې ټاکلې په چقوالی یا هم زیات وزن باندې خبري کوو دا چې چقوالی څه ته وایي ولې وزن مو زیاتېږي په کومه اندازه وزن مناسب ده ایا وزن کمولای شو او کنه او کچیر تاسو هم پوښتنه لری او په درملنه لارو چار باندې به هم خبري وکړو پښتنه کولای سي د مخ سره شریک کړي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنو ته هم جواب ورکړي ورو شو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نو بس سره د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هیله سلامونه وکړمات ولې
ډیر زیات مننه په خیر غلي خبرونه ته ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقواله یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم چاقي په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطرح کیږي چاقي هغه حالت ول کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د اغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر تل ډیر څخه پورته لاړ شي باډي مسل انډیکس کوم حالت ول کیږي باډي مسل انډیکس هغه حالت ول کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه شي دا به په متر مربع باندې واوري همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم شي حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وای د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دا شخص په نورمال حالت کې ده نورمال حالت څخه وتلې ده او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده،
هیڅ
ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ورسی چې د وزن په کموالی باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 15.9 په مابین کې وي، په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلې او چاقي ته نه داخل شوی، د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده. دې ته اوورویټ وایي. وکه چیرې ته بی ام آی 150 څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنی ده چې دغه شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري، چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیفه چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 150.9 په مابین کې وي. دا دغه اول سټیج یا خفیفه چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی 150.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقي ده چې اغه شدید چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی 30 څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدید چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقي مستقیما د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي، چې اغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دا ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل شي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی، خپل وزن را کم نه کی، دوی په نسبت باندې دغه امراض را مېسه کېدل شي. دا ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي. دا هغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي توابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چې وي سیډنټری لایف سټایل، ولري په څه معنی چې استراحت طلبوي، خونه استراحت طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کړي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې ادیپوس چی شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. روسو پورې تبابت کې 15 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي، نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتیا زیاتېږي. کله چې اشتیا زیاته سوله، بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسي، بیا هم همدغه انرژي، اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فاکتورونه دي، بیهیویر فاکتورونه دي. یو څه چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراضو په نتیجه کې رامنځته کیږي. یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنگ سندروم او اکپمیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي. دغه شخص چې دغه امراض ولري هغه به چاقوي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او 40% مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د چاقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو، نوشابه او سخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیاتې شیرینی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دغه ټول شیان موږ تاسو درینه و غذاګانې درو دغه درینه و غذاګانې چې دی هر څو چې د غذان استفاده کوي د درینه و غذاګانې به وي ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په
مخه راځي
او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کوم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومې پوښتنه چې دا وکولې لکه چاکلیټ یا نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي او همدارنګ پروتینی مواد لکه غوښه لوبیا دال نخود هګۍ او دا شحمیه چې دی هغه په دوه قسم دي. یو سچوریټډ فټ دی بل ان سچوریټډ فټ دی. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو یا دا چې مثلا وزن تلار نه سو چې ډیر زیات وزن واخلو زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده او بل چې دا دغه د خوږو مواد څخه چې کومه انرژي زموږ تاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټو انرژي ده. د شحمی موادو انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي دا زموږ تاسو په بدن کې ذخیره کیږي د ضرورت وخت کې بیا زموږ تاسو بدن د همدې نه استفاده کوي. او دا بل د کاربوهایډریټو کومه انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي که چیرې په مصرف ورسېدل دا په مصرف پوري شکل په مصرف رسیږي که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ استاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي نو ډاکټر دغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي نو هغه ته باید دغه د رژیم غذایي د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایي مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي ځکه دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي بیا نور مشکلات ورکوي. نو په همدې اساس باندې دغه کاکاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي دا باید یو کټګوري کې شامل شي یا هغه کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د امغ انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري څومره غذایی مواد باید واخلي تر څو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې مواد څخه استفاده وکړي داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي تر څو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شحمی انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافی اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټولو کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه ته چې د شحمی انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي په نتیجه کې د شخص
وزن کمیږي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه د ازادۍ پر څپو اوري. سلامونه وخت مو په خیر.
سلامونه مشال زاده خور تا محترم ډاکټر صاحب د افغانستان عزتمن ولست سلام وکوم فضل خدی ورداګه ما
ورداګ صاحب په خیر اغلی خپرونه ته مننه ډیر زیاته مهرباني کچیر پوښتنه لري.
مننه محترم ډاکټر صاحب نن دا سوال پوښتنه د موږ یو دوست یا د ډیر شو کولو بي سينوي د ته په یو وخت کې ډېر اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ډېر خراب وو سي اقتصاد شوای دا ډېر چوک شوای دی او وزن دي خې د ادم باندې نه زیات شوای او داس شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خې
نو دا یعنی
تنه شو اتل.
بله ویلې سي چې دقیقا څونه وزن لري
یاره نو دا مخ کو دا تیر میاش کې ځون په استلو وزن کړای وو په پنځه نوي پورې دای پنځه نوي کلو هغه وزن شوای وو
پنځه نوي او د دوی عمر تاسو ول دی شکل او قد به څونه اید تاسو په نظر
یاره نو قد به 2 مترو ته نږدې راسي نو
بله
په دغه چوغښت کې دای زښت ډیر اشتیاولې دي ار څومره وی چې زه وخورم بیا مې نه زنه مړېګم نو په دغه باندې کې یو واغ راکو او په غولرو پراتو سیمو کې کڅو په دغه مرز باندې مبتلا کی او مثال چوغي کې هغه څه وکړو یعنی کوم ترتیب د ځونه پر اونې سي غیر د دواونه کوم چا وکړو چې اداغه د دوه چوغښتې مشکل نه راشي.
سمه ده ورډاک سي پر دې زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو بلې اړیکه به هم واخلو ورسته دیغینه به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه ازادي رادیو د مهرباني په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني خپل پوښتنه مو د مکسر شریک کړی
د مو یو د کاکا زړه دې ولې سو کلو ده دا غیر تر شپې ته سنتې پراو یا کلو ده دا وزن مناسب ده کډیر ده
bale وزن څونه ده او قد یې
غیر تر شپې ته سنتې یی دی ولې سو کلو ده
د دوه ل سو کلو ده وزن دقیقا څونه ده
1 کلو
اتیا کیلو سمد ان شاء الله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو سمد ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي ډیر زیاته مننه دی اړ کېنم ډاکټر صاحب ورداک صاحب اړی کنیولی و وای دیش کاله و البته دیش کاله لري وزن هم 15 نوی دی اته وای دی ځای څخه سم جګیدای چچیدای نشي وای مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوې دي خو ډیر زیات خوراک کوي وای حتی هیڅ نه مړیږي تاسو په دې اړه څه وایي ورته
زه هم له خپل طرف ما ورداک ورور ته خپل سلامونه نیک هیله کرامات وړاندې کوم نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټول هو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې هغوی اقتصادي مشکلات ولري دغه ټول چې څوک اقتصادي مشکلات ولري هغوی نشي کولای چې د غذایی موادو ترمنځ بیلانس وساتي بیلانس په دې معنی چې څومره د شحماتو نه استفاده وکړي روزانه څومره د پروتینونو نه استفاده وکړي څومره د کاربوهایډریټ نه استفاده وکړي نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي یو نو غذا څخه استفاده کوي نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروتینو یا د شحماتو نه استفاده کیږي هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي نو کله چې بیا د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي نو همدغه اضافي انرژي زموږ استاذو په بدن کې بیا د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي دا چې د غرور ډیر سال عمر لري او 15 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متر ده دا په دې معنی دا چې د دې وزن نورمال ده د دې بقات ورکه وی یا به وزن زیات وی دا دقیقه خبره نه ده دا کتابي خبره نه ده ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکوله کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول د چیرې ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وای بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا دا مربکیږي د په وزن باندې تقسیمیږي اوس دغه ورور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 15 کیلو ده دوه چې په دوه کې زر کې 4 متره مربع راځي 15 تقسیم پر 4 کا دا د معنی ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 40 یا 50 دا نورمال حالت ده نو دلته اشتباه کوم ځای کې ده د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي نو په دې حالت کې وي قد 15 ارتفاع 2 متره وي او وزن 15 کیلو دا نورمال ده دا هیڅ نو مشکل نه دی او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي ممکن یو سل او سل یو سل ډیر کیږي او قد 2 متر وي په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده کله چې څوک وزن ته داخل شي د وزن مرحله ته داخل شي نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی مواد ته ضرورت لرو په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی مواد ته ضرورت لري څومره چې وزن زیاتیږي په هغه اندازه سره د حجرات او د انساج مصرف هم زیاتیږي نو په نتیجه کې د دې اشخاصو اشتها هم ډیر زیاتیږي اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتها نه کنټرولېږي کله چې اشتها کنټرول نشي نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي کله چې اضافي انرژي داخل شوله هغه بدن په مصرف نشي رسولی نو همدغه ده چې د اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن نور هم
بله او بل پښتنه هم ډاکټر صاحب په بخنه درلوده وای په هغه لرو پروتوسیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو منووسی یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګيري وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو
دا په سره مهم ډیر دقیقه پښتنه د ټول هغه اشخاص په لرو پروتوسیمو کې اوسیږي او وای باید د وزن د کنټرول پر اړتیا باندې جدي اوسیږي ځکه وزن په تبابت کې د مرز دین ولاندې متلکیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلی شي وای باید څه کار وکړي اول دا چې دا دغه زما ځل چې کوم فرمول دوی ته وایم دغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار دا خپل دغه بی ام آی معلوم کی بیا دغه نو وروسته که چیرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډیرې قوي غذاګانې دي چې هغه شحمیاتي او پروټینی مواد دي دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شیانو په مصرف کې هم کموالی راولي برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کړي دوی باید روزانه د 15 لیټر د خون نیولې تر یو سات پورې پیاده روي وکړي او داسې پیاده روي چې هغه ته بریسک واکینګ وایي چې نه پیاده تګ وي او نه منډې وي دواړه په منځ کې وي او بل د سبزیجاتو او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکړي د میوې څخه زیاته استفاده وکړي ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ ستاسو بدن ته ورکوي نو اضافي انرژي زموږ ستاسو بدن ته نه داخليږي نو په نتیجه کې دغه شخص چې ته د نارمل حالت څخه وتلی وي اوور ویټ وي هم وزن بیرته کمیږي نارمل حالت راځي او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتېدو وي نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي نو بیا په دې صورت کې وزن مخ ته نه ځي وزن بیرته په هغه نارمل حالت کې پاتې کیږي نو دغه بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي خپل قدر واخلي دا د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر څو سانتي متر وي دغه سانتي متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کی مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري دا 2 متر دا ساده راځي 2 متر په دې معنی 200 سانتي متر قد لري 200 سانتي متر دا 2 متر کیږي 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي د بدن ټول مساحت لاس راځي چې دا 300 متر مربع 300 متر مربع دا بر واخلی دي د خپل وزن باندې به تقسیم کی وزن مثلا 95 کیلو د لکه چا غوردا غرور ویلې چیرته 95 تقسیم په 300 روسی د دې حاصله تقسیم چې هر سوراغ دي ته بی ام آی وای نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده شل وی دی ویشت وی دوا ویشت وی در ویشت وی 13.5 وی دا په دې معنی چې دا شخص نورمال حالت کې ده دا د ضرورت نه لري چې یا غذایی موادو کې تغیر راولي یا فزیکی فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي او که چیرته بی ام آی د 15 او د 9.5 په مابین کې شو نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی چاقي ته نه داخل شوی د اوور ویټ وای په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکي هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن تولید هغه کالوري تولیدوي مقوي غذاګانې دي لکه شحمیات او خواږه شیان دې په مصرف کې باید لږ پانه کمولې راولي او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکی فعالیت زیات کړي نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي هغه به د فزیکی فعالیت دی وجنه په مصرف رسیږي او یا دا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نکو نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ ستاسو بدن کې هم د شحمي عنصرو په شکل باندې ذخیره شي نو خپل وزن به د لاسه ورکړي بیا ما غدیر شنو پورتو سی ادیر شو نو بیا نو چاقی د لپاره به ان شاء الله تداوی پر اړتیا باندې بیا ان شاء الله خبرې کوي
bale ډاکټر صاحب بلاری کما هم درلوده وای او البته اول اسکالا عمر لري او د دې ترڅنګ اتیا کې یو سلو شپېته متر قد لري او وزن هم او 1 کیلو دی تاسو په نظر دغه تنکای ځوان چې دوی ویل چې د کاکازوی مودي وزن کومه ستونزه خونه لري
نه نه دی او دې څنګه هم زما د امداغه توصيه ده چې امداغه فرمول چې ما صورت ایرایه کې د امداغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو دغه نارمل حالت دی بی ام آی باید وی پیژنې مثلا دا 1.5 سانتي متر قد لري 1.5 سانتي متر 1.5 سانتي متر دا باید په متر باندې وړي چې دا سی 1.5 متر 1.5 متر زر دی 1.5 متر کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی دا دی الګ د بدن مساحت د په متر مربع تقسیم وزن او یا کیلو دا دی 1.5 متر زر دی 1.5 متر 400 متر مربع سو دا دراوغلی په اویا کیلو د تقسیم کی په اویا کیلو چې کله تقسیم ک دی حاصل تقسیم چې راغی نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري دی 13.5 او د 13.9 په مابین کې وو دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري هم دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي مواد ته ادامه ورکړي او که چیرته دا غي بی ام آی بیا هم د 15.9 مابین تر راغی نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي چې هغه تدابیر مې بل روټ ته مو ویلي نو ان شاء الله دوی به موریدلی وي نور ټول اوریدونکو به موریدلی بس نو غواړم چې دې باندې بیا تکرار
میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي وروسته د غینه وزن اخلي او دغه زمينه د برابرۍ چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه سره مور هم په تکلیفي او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی بل ماشوم نشي را پیدا کوي دغه ستونزې ډېرې سوي دي نه یوازې بلکې ښځینه بلکې نارینه هم دغه ستونزو سره مخامخ دي وزن یې زیاتېږي او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتېږي په دې اړه هم وایست
ټول هغه اشخاص هغه زنانه وي یا مردانه وي نو کله چې دیوی وزن په دې باندې پوښو چې زما وزن مخ په زیاتې دوه وزن په هغه وخت زیاتېږي چې د دې شخص اشتیا زیات شي یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته شیدې ورکوي د چکل ماشوم ته شیدې ورکوي نو دا مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري ترڅو چې د مقوی غذاګانو نه استفاده وکړي ال د ماشوم ته هغه کافي اندازه سره شیدې تهیه کړي نو په دې صورت کې دا مورکی باید دې ته متوجي شي چې زه دا کوم اندازه باید غذا واخلم چې څومره کالوري تولید کړي لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافی اندازه سره باید شودې ته یا کما دوسی غذاګانو نه استفاده وکما او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوه شي چې کوم غذایی مواد نه استفاده کوم دا چې غذایی مواد نه باید په دوسی انداز باندې استفاده ونه کما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې د فزیکی فعالیتونو لرمه دغه څخه زیاته نشي که چیرته زیاته شي بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي د دوی په بدن کې بیا نو د شحمی انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي وزن زیاتیږي که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي نو هیڅ کله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي او بل کله چې بعض وخت کې بعض حالاتو کې یو څوک په میهمانانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي یا بعض کورونه د زموږ استاسو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانه کې غذاګانې اخلي بعض غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ تاسو اخلو مثلا بعض فامیلونو کې یا په بعض قومونو کې یا په بعض سمتونو ولایتونو کې د شروع نه زیاته استفاده کوي بعض خلک د ویډیو نه زیاته استفاده کوي نو په همدې شکل باندې دا غیر علمی کار ده باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو توازن وساتو نو توازن په دې معنی چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو څومره کیلو کالوري انرژي باید پروتيني مواد نه واخلو څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټ نه واخلو شحمیات دا غوړ شیان دي پروتيني مواد دا غوښي دي هګي دا لوبیا دي دال نخو دي او کاربوهایډریټ هغه شیان دي نو چې ساده دا ورسره پوښي نو دسه باید ولکو چې موږ تاسو وریجا مکمل کاربوهایډریټ ده د وریجا نه باید موږ په زیات اندازه استفاده ونکو بدبختانه بعض خلک دي بعض فامیلونه دي چې غوي په زیات اندازه د وریجا نه استفاده کوي دا بیلانس په غذایی موادو کې نه ساتي نو چې وی نه ساتي غوي وزن ته ځي وزن ته داخلي کی او بل زموږ تاسو په ټولنه کې بل غیر علمی خبره ده چې په نور ټوله دنیا کې او غذا د سهار د خوانه خلک کې د سببات اصل هم همدغه ده چ باید سهار کې ښه غذا مقوی غذا نه باید استفاده وشي او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي د شپې د خوانه باید داسې غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېری عادي غذاوي تر څو چې زموږ استاسو په بدن کې زکه د شپې د خوانه فزیکی فعالیت نه وي او موږ چې کله غذایی مواد خورو د غذا د خوراک نه وروسته موږ سمولو نو هغه غذا چې زموږ استاسو بدن ته داخليږي کومه انرژي چې زموږ استاسو بدن ته داخلوي هغه زموږ استاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي هغه بیا نو ذخیره کیږي هم د شحمی انساجو په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي یو ورځ څومره مقوی غذا موږ تاسو استفاده کوو وی خورو نو دا زموږ استاسو یو ورځ په جریان کې فزیکی فعالیت کوو ګرځو راګرځو خبرې کوو نو شاخه کارونه کوو نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوی غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي په مصرف رسیږي نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي نو هغه د چې بیا د شحمی انساجو په شکل باندې نه ذخیره کیږي نو په همدې اساس باندې باید کمنری وی که خدای وی که په هر حالت کې وی همدغه عمومي قاعده په نظر کې وری دي تر څو چې لامدغه د وزن زیاتوالي لامدغه خطرناک مزلي څخه راووزي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب کچری بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو بله کچیر په دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو، خو بیا هم البته موضوع ډیره جالبه ده او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبري وکړو. خو ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته. مننه کوم تاسو نه،
تاسو نه هم ډیره مننه.
دوستانو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا وبلې خبرونه تاسو پلو یو سپیشلی الله سپارم. خو وخت او خېشي به ولري.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.